السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه به د مخام تر 9 بجو د واموکړي په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به واوري چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د بهرنیو ډیپلوماټانو هڅې لا هم روان دي. نور مهم موضوعات هم درته خبرو، خو لمړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی، یو سرچینه وایي د ارک لک تر لک شل کارکونکي پر کورونا وایروس اخته شوی دي. د کاناډا د دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار زر خبري کړي او په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لک تر لږه شل کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور شوی چې ډېرې غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان له ډېرو نږدو کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کورونا وایروس لړلی و، یو دولتي دفتر ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکونکي په دې وایروس ککړ کړي دي. یو لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل 14 د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکونکي د میاشتې له پیل راهیسې ناروغه و، وروسته معلومه شوه چې په کورونا وایروس اخته دي. د چارواکو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغ کارکونکي او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي دي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ وایان د دواخان مینهپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې لا دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. صدیقي رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت 3 اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د امیرختار ریاست په کورونا وایروس داخته وګړو د منډولو او د پولیو ضد واکسین درسولو لپاره خپل مامورینو ته مرسایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل 14 په هرات کې د ازادي رادیو خبريالته وویل کارکونکي به په کوویډ 19 ناروغي داخته وګړو د منډولو لپاره ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي.
موټر
سایکل برای دوای موږ 2 سلويخ موټر سایکل خپل روغتیاي کارکونکو او واکسیناتورانو ته واخیستل ترڅو د کوویډ 19 ناروغان پیدا کړي. په ځنګ په خلکو کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپاره کړو ترڅنګ ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. په هرات کې د افغانستان د بل هر ولایت په پرتلا د کورونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په نه هو ولسوالیو کې د کوویډ 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوې دي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار له حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو په ګوردواره د بریت په اړه خبرې کړې دي. خغلی ساجن په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاخه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د خغلی ساجن له قوله افغان سکان او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپل هندي او اصله کاناډایی دی، داسې مال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې 13 میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې د بریت په پایله کې 25 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون د اپریل 14 د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیلزاد همداراز د هند بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلې ده. چکه جمهوریت په بخښنه سره په همدې اړه نور هم معلومات خبر کړي دي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوائي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسوه. د هوا د دفاع وزیر یوی ویان دی مکدلینا دوژواګ وا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری اژانس سی تی کی ته ویلي چې مارچ میاشت د بګرام د هوائي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې پر ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خود واشکوا ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټرانی په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته پتګ راتګ کړي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په هوایي پوځي اډه کې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2014 کې د چک جمهوریت اته عسکر 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوی وو. په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې وبا د مهار لپاره دولتي ادارې تر ډیره حده بند دي. سوداګریزي چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13 خبرو شول، ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو ایرانو پرون یو غټ بیان خپور کړ او وختنه وکړه چې د کورونا وایرس لامل د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغه د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. او روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د اپریل پر 19 د استر مذهبي جشن نمانځي. د استر یک شنبه په داس حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلي نمانځل کیږي. له دې کبله به مذهبي مراسم هم له پخوا سره توپیر ولري. د نړۍ د 300 میلیون ارتودوکسو مسیحیانو لپاره استر له ډیرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د ارتودوکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چیرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه تر پخو لاندې نه کړی چې حکومتونه د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه ترې ملاتړ کوي او اعلان کړی دی. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادیمیر پوتین به هم څه کال د کورونا وایرس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر سترو خرونو د هوا حالات چې پراتلونکو سلر وش ساتونو کې د هوا پیژندنې ادارې د سنتیګراد په کچه اټکل کړی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 چټه شپږ، هرات اسمان نیمه ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 9، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 12، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 15، او بل اخر جلال آباد اسمان ریز د ورخت امکان د پیل وړ درجه 22.12.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه ز امید زهیر مل د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا درته وړاندې کوم. افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې یو مهم چارواکي پرون د پخوانی اجرایي رئیس عبدالله سره کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې طالبانو د نظامیانو په نامه باندې خوشی کړي ملکیان دي.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې او ما باندې ما ولس روزي وسی خوشی کړي بیرته.
په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیخي ولی ډیر شوې دي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس
بیا متاسفانه په ودو کورونا کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلل.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو او دا به هم واوري چې د سعودي عربستان ستر مفتي شیخ عبدالعزیز د روژې په میاش کې خلکو وخت چې تراوی په کورونو کې وکړي. که وخت را سره ملتیا وکړو نور مهم موضوعات هم د رادیو سره اوسه. زموږ خبرونه د هیواد په شمیر لویو ښارونو کې په سپا پراڼه غږ همدارنګه په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ ته روانو ستونزو د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي ټولنې استازي پرون له عبدالله سره کتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله په مشهد صوبات او همپالنې ډلې ویلي چې پر یو طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی خبریالانو ته وویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې کړکیچ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اروپایي اتحادي استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پایله او د روان سیاسي کړکیچ پایته رسیدل غواړي. فرشته جلال زئی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله سره کتلی دي. پیر مایدن پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې له عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیش وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې نظر هم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیه د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروی له سفیر سره په ګډه لیکل سوی و، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ سي. په اعلامیه کې لیکل سوی و چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي و چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورونیو دیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې عبدالله پلاس رایې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیر پنځشنبې په ورځ ویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره ښه نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسیدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې وطرحې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
په کندهار کې په کورونا وایروس د خلکو د اختکی دوه پیښې ولې داسې په چټکی په زیاتی دودی؟ ځواب یې د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس وایي چې ځکه خلک بی غوري کوي او عمده علت هم همدا دی. ځان په دې ولایتونو کې په دې ولایت کې لتیری چهارشنبه بشپړ ګرځبندیز لګول شوی خو شکایتونه کېږي چې خلک دغه اصول نه مراعتوي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر په کې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان په کې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو نه همکاري ګڼي.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل سو. داسې اندېښنې شته چې د 100 کسانو په ډلې کې به په کورونا وایرس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته لته ګروسته به نور کسان په دې وایرس اخته کړي وي. په سپین بولده کې یوازې د کورونا وایرس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تیره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس ډیری اخته سوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایرس یا کووید-19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دو هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نسی، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده سیده شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تیرې چهارشنبه په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرځبندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
کلوستان کې تاسو چیرې مهرباني وکړئ، د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار کا مطلقاً د څومره مجې لپاره بند کړي، دا به دا مرض زموږ کندهار او بلکې ټول افغانستان کې مخنیوي شوی.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز له نافذېدو سره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطح ډېر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هیواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري تر دا مهاله په خوشو شویو شپېتو بندیانو کې یوازې 19 پوځیان دي. د دې شورا وایان د جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل د طالبانو لخوا په خوشو شویو بندیانو کې ملکی کسان ډیر دي. د ملي امنیت شورا وایان په خبره په خوشو شویو بندیانو کې هغه کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې د طالبانو لوري نیول شوی وو، خو طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوش کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوش کېدو پیل هم کړی، خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري د بندیانو د خوش کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
لمړی شلتنه چې په کندهار کې آزاد سوی دي، بیا هم وایم چې یوازې لس نفر نظامیان دي، لس ملکیان دي. تلویش نفر چې په لغمان کې آزاد سوی دي، د هغو څخه یوازې 9 نفر بر حال د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي، دوی ته چې د هغو څخه په کابل کې تحقیقات کېږي زندانی کېږي. شپږ تنه ترخه سوي وه او درې تنه د زراعت ریاست مامورین دي. یعنی ټول ټال 19 نفره چې بر هغه د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد سوي دي. باقی مانده ټول هغه کسان چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شوی بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې، یعنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته، د طالبانو له لوري برنته شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان وایي د طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر لا روان دی، او تر دا مهاله 301 شپې د طالب بندیانې خوشی کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي، وایي د بندیانو د خوشی کېدو روسي پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولور ټول خوش شوی بندیان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې لتیرو څو کلونو را پدې خپل طالبانو سره په بند کې و. خود دې دوه طرفونو ترمنځ دغه ډول بے باوري په څه معنا ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوی قلم الدین د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه بے باوري هغه مهال رامنځته شو چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
اصلا دغه بے باوري فضا هغه وخت رامنځته شوه چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته، په کابل کې موافقت ونه رسید، جواب شو او باید جواب شي ونوای د توافق نامې د هغې مادې چې په هغې کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وی، تر څو پورې مذاکرات بین الافغاني ته زمینه برابره شوی وی. متاسفانه چې په هغې کې حکومت سهلانکاري وکړله او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي او افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر بهرنۍ ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهمې کرښې خبرې کړې دي چې غټ ټکی فریبا ظاهر راوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د سولې بهیر په اړه یوې مقالې کې لیکلي چې امریکا شاید د افغانستان د سولې تړون د خوندیتوب لپاره په هغه وخت کې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې حضور کم کړي. د مقالې لیکوالان د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې متحده ایالات له طالبانو سره د سولې تړون تر لاسلیک وروسته پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅو د یوې برخې په توګه په دې هیواد کې له خپلو پوځي اډو څخه د سی آی ای د پرسونل حضور را کم کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوږدو خبرو اترو پاترس کې په دې اړه خبرې شوي. طالب مشرانو غوښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ د دې هیواد د استخباراتي پرسونل حضور هم کم سي. دا هغه څه دي چې د نیویارک ټایمز په خبره لا هم امریکایي چارواکي مقاومت ورسره کوي. د لیکوالانو په خبره ګمان کېږي د امریکا سلګونه استخباراتي کارکونکي او افسران په افغانستان کې حضور ولري او د شمیره له واشنگټن څخه بهر د دې ادارې تر ټولو پراخ حضور شي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې لمخې د امریکا استخباراتي کارکونکي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ملیشیا ډلو ته سلام ورکوي. د لیکوال په خبره دا فعالیت د شاوخوا اتلس کلنۍ جګړې له پیل راهیسې په افغانستان کې د القاعده شبکې د له منځه وړلو د یوې هڅې په توګه دوام لري. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي فعالیت په اړه یو بحث دا دی چې شاید دغه پرسونل په کابل کې د امریکا سفارت ته انتقال سي، څو د هغې واد د استخباراتي ادارې تر واک لاندې ملیشو ته د امریکا مشورې ورسولی سي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي چې امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې اړه بحثونه لا دوام لري او بیلابیل پلانونه تر غور لاندې دي. د مقاله له مخې واشنګټن په روسي او هڅو کې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د سی آی ای د حضور مسله ورزیاته کړي، سولې د ډلې سره چني ووهي. د لیکوالانو په خبره امریکایي مرکچان باور لري چې د افغانستان د سولې پلان د خوندیتوب لپاره دوی اړ دي چې داسې لارې چارې ولټوي څو د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ودروي. یوروشیا ریویو خبرونه بیا په روسي غنه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان کمزوري سیاسي بدلون د دې هیواد د سولې پر وړاندې یو سخت لار. لیکوال د دې مقالې په یو برخه کې د افغانستان مهمو سیاسي مسایلو لو تکتنه کړي او لیکي چې په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ولسمشر انتخابات وسول. د 2020 کال د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې مهم تړون لاسلیک شو او د مارچ پر 9 دغه هیواد د ولسمشر د لوري د دوه مراسمو شاهد و. د یوروشیا ریویو د لیکنې پر اساس سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بل ګام د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی، خو وخت د رسیدو پر سر په دې هیواد کې د سیاسي اختلافات رامنځته کېدو وشو چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ لیوالای نسته. د لیکوال په باور ځینې داسې اندیښنې شته چې طالبان کولای سي له دې ماتیدونکو سیاسي وضعیت څخه ګټه واخلي. لیکوال زیاتوي دا ډول سیاسي حالت همدارس کولای سي هغه پنګونې له خطر سره مخامخ کړي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې کړې دي. یوروشیا ریویو وړاندې لیکي بل خو د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د طالبانو سره د سولې موافقه سره سم په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله جګړه ختمه او په دې توګه د امتیاز د امریکا پر اطلنټیک ولسمشر زو ټاکنو کې په خپل ګټه وکړي.
د سعودي عربستان سر مفتي شیخ عبدالعزیز شیخ د روژې په میاشت کې له خلکو غوښتي چې تراوی په کورونو کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روژې تر شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده.
الله کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کویت کې په یوه جماعت کې مؤذن د اذان پر مهال له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي او جماعت ته دننه ورسي. وروسته تر دې چې د تیر کال په وروستیو کې د چین په ووهان کې په کرونا ویروس د یوه اختکس د مړینې خبر خپور شو، د کووید 19 وژونکي او اخیستونکي ناروغۍ لومړۍ پیښه نږدې یوه میاشت وروسته تر دې په سعودي عربستان کې ښکاره شوه او هلته یې یوه هندۍ نرسه ونیوله. په دې پیښې پسې د خلیج یو شمېر عربي هیوادو په هوایي ډګرونو کې د هغو مسافرو طبي ساده معاینات پیل کړل چې له چین ورسي. بیا ورو ورو دا سختۍ زیاتې شوې او په کووید کې مؤذن له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. دغه ډول تعذیرات په اسلامي هیوادو کې د افغانستان په شمول ورو ورو پسې پراخ شول. د مارچ میاشت په نیمایي کې د سعودي عربستان د علماو شورا پریکړه وکړه چې د جمعې لمونځ او نور جماعت لمونځونه دي د حرمینو په ګډون په جماعتونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله نه کېشي. په اکثر عربي او اسلامي هیوادو کې دغه بندیزونه اوس مراعات شي. په یو نیم ځای کې لکه په افغانستان او پاکستان کې ځینې ملایان له حکومته غواړي چې د جماعت لمونځونو مخه ونه نیسي. ډاکټر فرید احمد سهیل په دې باور دی چې دا له دیني لارښوونو څخه ناسم پوهاوی دی، ځکه چې د ده په وینا د اسلام په صدر کې وبا د ابو عبیده بن جراح په څیر چې مشهور صحابي و د زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی. ډاکټر سهیل چې په قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د برخې مشر دی زیاتوي،
کله چې دغسې یو وبایي یا امتحانات رامنځته کېږي هغه د مذهب، هغه د توکم، نژاد او مملکت ترمنځ توپیر نه کوي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې وایي کوم ځای کې وبا را پیدا کېږي باید تاسو هغې منطقې ته داخل نه شئ، او که تاسو په منطقه کې وبا را پیدا شوې وي تاسو باید د هغه ځای نه بل چېرته ولاړ نه شئ. په دې معنا چې دغسې تدابیر په کار دي تر څو د دغسې وبایي امراضو مخنیوی وکړلی شو.
او سم د مهمو خبرونو سرټکی یو سرچینه وای دارګ لګ تر لګ شل کارکونکې پر کرونا وایروس اخته شوې دي. د کاناډا د دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د هند د باندنیو چارو وزیر سره یې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې او په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
نوم می عبدالخالق دی او تخلص می وصال دی. غزنی کې یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
په محلي رسنۍ کې ته څه کار کوې؟ خبرونه وایي، پروګرامونه وړاندې کوي، د تخنیک په برخه کې څه کار کوې؟
زیاتره خبرونه وړاندې کوو او کله کله په تخنیک برخه کې هم یو.
خدواره په یو وخت ذکر دي؟
هو دواړه په یو وخت ذکر دي.
خبرونه چې وایي کوم خبرونه زیات وایي؟ موږ تاسو په افغانستان کې چې کله رسنوي او زیات اکثره د غم خبرونه، تاسو ډول خبرونه وایي؟
هغه کوم خبرونه چې په هغه وخت کې ډیر مهم خبرونه، مثلا چې اوس د کرونا خبرونه ډیر شوی دي، نو په د وخت سره مهم خبرونه وایي.
ځینې خلک په غزنی کې په کرونا باندې تنس کوي. تاسو په ازادي راډیو کې راپور اوریدلی، تاسو کله تنس پکوي کې نه پکوي؟
نه، موږ خو تنس نه دی کړی، ځکه چې کرونا باید جدي ونیسو، کرونا باید تنسی نشي.
ژوند دې څنګه ده؟ څوره د خپل کار خوشاله؟
ژوند شکر الحمدلله بيخي ښه ده، او له کار هم بيخي خوښ يم.
تر څنګه تعلیم ورسره کوي یا د تعلیم کړی ده یا د ختم کړی څه ډول؟
هو تعلیم مې کړی ده، او هم نور هم په تعلیم لګیا یم چې نور هم مخته یوسم.
زموږ اکثره ځوانان په غزنی کې د سي ډیر مایوسه ګرځي، د سي ډیر خوابدي. تاسو ماشره د سي خندروي سیرا د سي خوشاله وځي چره؟
نو ار سړی باید خپل باید ځان خوشاله وساتي. نو دا نه کیږي سبل څوک یو بل شي سړی خوشاله کینو، همیشه باید ځان سړی خپل خوشاله وساتي. او ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې باید خپل ځان ته خپل خوشالي پیدا کړي.
ټولنه کې کوم ځوانان چې هغه یا بیکار ګرځي یا ډیر خوابدي دي یا هیڅ کار نه لري یا اسی په کوڅو کې ګرځي، ته پیغام څه ده؟
حقیقتا دا پیغام ده چې اول باید کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم په ټګر کې ځان ته کار پیدا کړي، او بیا هم کوم ځوانان چې تعلیم نه ده کړی هغه هم داسې یو کار پسې وګرځي، یا نور کار نه، د کور کار ته باید لاس ټیټ کړي او خپل کور کې کارونه ترسره کړي. یعنی ځان باید بیکاره پرې نه کړي.
ما مننه چې له ازادي رادیو سره یاست او زموږ خبرونه اورئ. رنیر نږدې کیږو د رواني خبري مجلې دویمې برخې.